السلام علیکم د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شرغلاست زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. نن سه شنبه د 2015 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له 13 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیرې یک شنبې په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 268 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید ښځو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو په رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 89% یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 2.6 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، 9 اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 100 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 اویا کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، 9 کورنۍ د هلمند د بهرامچی او 1 کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډیله لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنۍ ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي د روان میلادي کال په لومړۍ 4 میاشتو کې تر 402 اویا زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو بهراني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو 100 نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې 3 میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوي دي. تاکل سوي ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د مې شلمه چې نن ده د شاتو د مچۍ نړیواله ورځ ده چې سږکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو، لمړی به پر دې موضوع باندې یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړې، خصوصا مالونو باندې ډیر کړې ده.
د پنځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل سمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخ ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اس پرشي لګیدلی دي
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پښه ترې پرې شوې او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویب پاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. د دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې د هیواد اوسنۍ شرایط او د تیرو جګړو ویجړونکو اغیزو ته پکتو د رواني ناروغانو کورنۍ او ټولنې ته بیلابیل سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص اله لحاظ څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې به پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، ول پښتنه بس تاسو څخه وکم په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه تاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکه خو همکارانو ته په دې هله چې راکرو وایستئ. ډېره مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خپرونې کې مطلب ورنه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاري او د همدارنګ د ازادۍ سلوېده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسیږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 18% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له 150 ځوانانو څخه 13 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارنګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب تاسو څخه. هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی صاحب تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کېږي چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ څو ورور ډېر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه به سر نویسی او به برخلیکی او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمينه مفایده کړي د ځوانان بل اخره رواني او یو شمیر هغه مشکلات او ستونزې سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع خو ولکه د غروسي او درې څلورو کلونو کې دغه بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاري د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو ګوښه نشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانی کار لري زه کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بالاخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنی تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان ځان وژنې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کړې. یعنی لامل یې بیکاري ده، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري، ځوانان ورګي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کېږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ سلسل بهدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جغتۍ په کور کښې ناست دي، په درسونه به نه شوي، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول په اداراتو کښې کارونه کول هغوی په کور کښې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مرۍ ډوډۍ ګټله هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یو په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري کوم خوا ته روان دي سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه خو هغوی ځانته یوه لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي او تر دې پورې چې په بهر کښې د دوی د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغوی ته هم د دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چېرته په وطن کښې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ نور غړي ولرم، هغوی بېکار په بد اقتصادي وضعیت کښې خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حالت به نه پیدا کوي، دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، کلبن احتیاط خوا ته ځوانان مخه کوي، کله چې احتیاط خوا کوي مخه کړي دوی له بیا هر کار ته لاسه چي، ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، نو دغه د احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لارې وکړي، تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کښې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه پیدا ده چې زمونږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کښې 100,000,000 مونږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو یا چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کښې 100,000,000 زمونږ له دې څخه بیا بېکاره دي. یعنې کال وروسته به مونږ 100,000,000 په دغه 100,000,000 نور ور اضافه کوو چې دا به 100,000,000 مونږ بېکاران لرو. دا نو د 300,000,000 د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري وویل چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.6% لري، تقریبا 2.8% موږ د بیکاری د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید دسې غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت هر څه دی، هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یا موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بیکاری او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملي ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډېره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغي زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان ښځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوې ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځان وژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدي دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي، د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځان وژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی تر څو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم، ځکه څنګه چې نور میرمنو هم سرګرمه کړه، د میرمنو کې د ځان وژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي، او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، یا د ځان خطر دی. دا دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغي وروسي د ټولنې سیلو ورسی په ډول ټولنې سیلو بیا د ځانوژنې فکر ورته پیدا کیږي، او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کیږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري، او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغه و اروایی ډاکټر سره ولیدل شي. د بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي، او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې ټکن لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري د هغو ته غوږ ونیول شي، او و ناروغ ته درد ورکړل شي چې اسه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، اسه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي، او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري. په ډېری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هېڅ باور نسي کولی چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپېریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې ورباندې ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربان دی خبري وکي.
ما نه شو سوالي شو پښتنه ده، نو ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي، یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغ ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغ ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درېو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري. لیکن که چیرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هېڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ راوهي. اول به د دوی څخه پوښتنی واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مهرباني وکړئ.
ناراض جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ، زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکې وو. خو د سده چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس پهاله جګړې وې، وچې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړي چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا زه به ستاسو بیا پوښتنه د دوی مخې ته کښېږدم وروسته چې دوی کمې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسو زنګ ووهه. اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده، یو بل اورېدونکی هم را سره دی، اول به د دوی پوښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خو سلام تا ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته خدای دې په چرو جوړ غو.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تبصره مې رباني.
خدای دې خوشاله که خورجان مشنه اردن کې عبد الحق رحمن الله ته ګرنسول رسول سره خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان ته خبرونه چې څنګه د خبز د رواني ناروغي خو لکه مخکې د ټوله ډیر ځوانان مثال د خبرې پخته دي. د مشمان هم خورجان مثال د خبرې تاریخوالي وسره کې یا وهل کېږي مثال د خبرې، یا په کور کې مثال پلار مور جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه کوم چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي، مثال د خبري شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ په رواني ناروغي د خورجان کې په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبري اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجان څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي. اصل په اصل کې داډمن هم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن چې دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج یې څه کوي نو چې دا د یو پښتنې خورجان کبیر جواب کړي ډېر خوشاله سم.
ډېر زیات مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واورېدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاوتریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاوتریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغېزمن کیږي. دوی وویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای شي کنه؟
مننه اسلام څخم پوښتنې څخم د ښاغلي اتل صاحب د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي، نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا د چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وخوري، ښوونځي ته ولاړ نشي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي بهیر ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د د اروایي ناروغي په ماشومانو کې مخنیوي وشي، باید ماشوم په ناروغي اخته نه شي. دا زمینه لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی. دا منظور دا دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې خپل منځ شخړه ونه کړي، خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي. او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی، داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري. نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي، یا بېخوبي اخته شي، یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي شي تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب، ستاسو خبره بل پښتنه وکمه، تاسو د یو اوریدونکو جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکو لرو. اول په اوریدونکو راوخلو، بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم، له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره لرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني؟ بله مهرباني.
له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم، او خپله مې نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي ده، دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه هم یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې، زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي دا کور له مشکلات څخه. داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي. او پر ځوانانو خو ستل پیسه ده زما په نظر دا مشکل دسی مثلا د رواني ناروغي سره د پیدا کیږي، د اقتصاد په خاطر باندې سي کار نه وي، بیروزګار نه شي، نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و، د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلي سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته، نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته وصل سو. بابر صاحب، تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلی حال.
مننه مرای خوری یو ځل بیا هم د قدرمنو میلمنو ته خراغ لاس، او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراض او د ناروغۍ او د مخنیوي په لارو چارو غږې ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید استئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغۍ وخته وي؟ هو بالکل، لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا پارې او کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلا مشورې به ورکولې. خو متاسفانه د یوسایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي، او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېرو ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه
د ماستری تر کا چې رسیدلې او عملته په خار کې رکشا چلای او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه یو کار نشته دلته ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لار او ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ځکه په دغه دوه درې سوه افغانو باندې زه نشم کولی دا دولس کسه پهاني لوغه ساتم نو همدغه وجه ده د دغې لامل دی همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو او کورنیو لپاره به سینو یادونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي خو اوس هغه نشته دی خدای کې شوشي
ډېره مننه بابر صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم صافی صاحب بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي د یو کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی د اورزګان ولایت اوسېدونکی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري خو د په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستل دي چې له منظرو او میلو څخه به برخې سي ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راون غاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه دغه څومره مهم دی د انسان د رواني حالت لپاره
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري ساتیرۍ ته ضرورت لري میلو ته او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید تفریح وکړي ته باید میلو ته لاړ شي ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي چکر ووهي او ستبیره کورې واقعان یو خو د دولت د اوسنی حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریحي پارکونو ته لاړ شي دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي تاسو یې راپور وړاندې کړ ډېر نهیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دی و چې لاړ شي ننګرهار ته لاړ شي د مشاعره کې برخه واخلي کونړ ته لاړ شي د کونړ د غرونو د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي د نورستان ته لاړ شي یا د ختیځ ځوانان لاړ شي هلمند ته لاړ شي کندهار ته لاړ شي شمال ته لاړ شي ولې وزې اقتصادي ستونزې عملاً نشي کولی هلته لاړ شي یعنې دا واقعا خپل هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره توګه کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغه کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي دوی باید د ملګرو سره ووځي خپل زړه تشکیل یو بل سره قصي وکړي هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی ژوند پکېږي او رواني ستونزې چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورس پکېږي او ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کې چې خپل نظر مو ورکړي عیني موضوع په جرګو کې دا په ښځو کې د هغه چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي په تعلیمونو کې وي هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي یو بل سره خپل ستونزې شریکې کړي یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي اوس که چېرته پارک بند دی که چېرته په میلې بند دی دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي یو بل ته او هغه خپلې کیسې وکړي خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي سخت به وي دردونکی به وي ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړو هغه غوټه خلاصه یې اوس پکی بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله نو په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله ځابلي صاحب چې د کورنیو کې دغه د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې سخت اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې هغه دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله، مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږ د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه، د یو سلو شل شمیرې په نوم باندې. دغه یو سلو شل شمیره چې وه دا وړیا سلاوي مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعاله کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سلو شل شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه ښه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس په وي که نه، خو دغه شمیره مونږ فعاله کړې وه او زه ګمان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغسې یو حالت سره مخامخ شي، او بالخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي. دې فکر ترې ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوي دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پي ټي چې دې سره د ډیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، دا اپلیکیشنونه دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کړي، ځان له بوخت کړي، که وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي د نورو ځوانانو ته، خپله شعر نه شي لیکلی د نورو ځوانانو، هغه چې شاعران د شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني، شعرونه واوري. ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې ورا خوا ته که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي، په دې باندې لیکل وکړي، دوی په سوشل میډیا کې نشر کړي، کله چې دا خلک لولي دوی ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي. دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب دې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت دې زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر دي څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي، ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلي، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړې زده کړي په افغانستان کې، فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چېرته واخلي. وی وایي دغه یوټیوب کنډ اپ دی کولی چې دوی ته کښېني، نجاري زده کړي، سرتور زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته د خارجي هېوادونو ته بیا راشي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولی شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي، چې خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي، ځان سره هم کولی شي. او که په وطن کې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دوی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دي، کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم، یا په وطن کې کار وکړم، یا په آنلاین ډول وکړم، یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه نور خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. د ځوانانو ته چې بیا یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې، دغه بدلاسه حوصله بدلاسه نه ورکوي، او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. نو همدا ډول که چېرته ډېر یو ضعیف یو کمزوری کار هم ورته پیدا کېږي، دغه مخکې یو ملګري ویل چې زمونږ یو ملګري ریکشا چلوله، ډېر بهترین کار یې کوو، کله چې هېڅ نه وي یو څه کول په کار دی. که چېرته یو 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 کراچۍ لاسي کراچۍ ودرې، یو ځوان که یو څه خرڅ کړي، ولو که پی ایچ ډي، ولو که ماسټرې، بې کاره زده دې کړي، دې کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه ده خلک ژغوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بالکل د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اوریدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب، چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي، رواني بې حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې ستاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور ته ښکاري، په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی، دغه یو ننداره یې کوي، دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناکه حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي، او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، اضطراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه وروسته دا د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري، او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نه غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له شر سره اړیکه ونیسي، او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت وشي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورته شي، او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خفه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها یې ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځانوژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځانوژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو 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 الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي، او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لوی لوی نشانه ده. او بل راځي د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته، دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالی موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالی هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصل په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا د عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللو نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اسیایي وطنو کې له جملې څخه له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان یا مثلا نور ویره، اضطراب یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر همدا دی چې باید کوښښ وشي چې د دوو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي. هر څوک کوښښ وکړي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکلیل. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر واورېده. زموږ سره ډېرې پوښتنې نورې هم پاتې سوې خو وخت اجازه نه راکوي. د درې سرو میلمنو ښاغلي محب بابر صاحب څخه، د ښاغلي عنایت صافي صاحب څخه او د ډاکټر صاحب نعیم اکلیل څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسې هم مننه چې موږ ته مو زنګ راووهه او خپلې پوښتنې او تبصرې را سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جنت افغانستان دے.